مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا صد او ټکنیکی ملګری جوناتن رمریز ګارشیا نه کې هلی او سلامونه منې د پاکستان او د امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې د دې خبرونې د سر موضوع ده. په بلوچستان کې د اف سی او اهلکاران وجل شوی دا هم د دې خبرونې یو برخه جوړی. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې ده. د نن د خیبر پختونخوا په حساسو ګرځول شو سلور ضلعو کې د پولیو کمپاین پیل شوې ده. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ورجینیا د 12 اگست پیښې وروسته پرون ویلي نسلي امتیاز د برداشت وړ نه دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل پاکستانی سیال خواجه آصف ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه دفتر لخوا نن جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ریکس ټیلرسن تیره شپه خواجه آصف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته د پاکستان د ازادۍ د ورځې مبارکي او امریکا ته د راتلو بلنه ورکړه. دغسې خواجه آصف بیا ټیلرسن ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړه. خبر پاڼه دا هم وایي په دغه موقع د خواجه آصف وینا وا چې دوی له امریکا سره همکاري لا نوره زیاتبل غواړي. نوموړي دا هم ویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات راتللو سره پاکستان ته ګټه رسیدلی شي او د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ راتلو وروسته پاکستان له امریکا سره کار کول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په هرنایي ضلع کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړې بمي چاودنه شوې چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه دوه ژوبل دي. په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته د امنیتي ځواکونو په قافله شوې ده. د ای پی خبري اجانس ته خبر تر مخه د پیښې ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمي منلې ده. اخوا تېره ورځ د بلوچستان په پنجګور ضلع کې وسلوالو د سرحدي سرتیرو په ګاډي ډزې وکړې چې پکې یو کار وجل شوی او یو ژوبل شوی دی. د اگست په 12 په کوټه کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 سرتیری او یو عام تن وجل شوی وو. د خیبر پختونخوا په سلورو حساسو ګرځول شوو ضلعو کې د نن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغو ضلعو کې سوابۍ، تورغر، بونیر او هریپور شامل دي. د صوبې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي اکبر خان نن مشال ریډیو ته د دغو سیمو په اړه وویل
دی کی د وارث خطران چکم دی اغلق کے زیادہ دے دے کے چیز دے 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 ڈسٹرکٹ کو تعلق دا انٹریکشن دی دغه سر راول پنڈی سر اور راول پنڈی اسلام آباد پا انوائرمنٹ کی دغه سر سرکولیٹ کی وائرس.
اکبر خان دا هم وایي په دغه مهم کې به شپږو لکو شپږو شپېتو زرو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا د پولیو د مخنیوي وفاقي اداره وایي د هیواد په مختلفو حساسو ګرځول شوو ټولو سیمو کې به د پولیو ضد کمپین ترسره کوي. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن د نهې په ورځ 11 بجې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په پوځي کاروان ځانوجون کې بدت شوی چې پکې یو عسکر وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ یو چارواکي سفر محمد اکبري مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د افغان ګډو ځواکونو د چاردرې ولسوالۍ د کریې یتیم سیمې ته د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو په هدف تللي وو چې دغه پیښه وشوه. خواز ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویاند معرفي کوي د حملې ذمواري منلې ده. په افغانستان کې وسوالو طالبانو په یو پرانیست لیک کې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ویلي په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیرې د زیاتولو پر ځای باید امریکا له افغانستانه ووسي. دا خط چې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خبریالانو ته لیږل شوی دی پکې دا هم ویل شوی پخوانی تجربې ښایي چې افغانستان ته نور عسکر لیږل به څه ګټه ونه کړي او دغه به امریکایي په واسطه لا تاوان ورسوي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس پرون ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به ډیر زر د افغانستان په اړه خپله پوځي ستراتیژي اعلان کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هغې وروسته د نسلي توپیر په کلکو ټکو غندنه کړې ده چې په ورجینیا ریاست کې د سپین پوستو خیلاسو پر ضد د مظاهرې په وخت یوه ښځه وژل شوه. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل نسلي امتیاز یو شیطاني عمل دی چې څوک هم د دې په بنیاد تشدد جوړوي هغه مجرمان دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا هم وویل کوکلاس کلین انیو نازی او سپین پوست پالی خیلاس ډلې د ټولو هغو ارزښتونو پر ضد دي چې دوی د امریکایانو په توګه لري. له دې وړاندې پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ نیوکه شوې وي چې هغه د پیښو وروسته په خپلو لومړیو سرګندونو کې د سختریزو غندنه نه وکړي. د اگست په 12مه شارلټسویل ښار کې د خیلاسو فعالینو د لاریون پر ضد د احتجاج په وخت یو تن پر خلکو ګاډې وخېجو چې پکې یوه 2 کلنه هیدر هیر نومې ښځه وژل شوه او 19 کسان نور ژوبل شول. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپل ولس غږ کړی چې د یو مضبوط او متحد هیواد په جوړولو کې له ده سره مرسته وکړي. هند چې نن د اګست په 15مه د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي د نوي ډیلي د لال کلي نه نریندر مودی په خپله وینا کې وویل دوی له ګڼو ستونزو تیر شوي دي خو باید اوس په اعتماد سره د خپل هیواد په پرمختګ کې رول ولوبوي. هغه په ملکي ادارو کې د درغلیو په ختمولو هم زور راوړو. هند نن د خپلواکۍ او یایمه کلیزه لمانسي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بي د اسلام آباد نه احمد الله راکبي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.4 روپۍ 50 پیسې او 1.4 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 1.5 روپۍ او 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه در تاسو موږ همکاري فرخند اسد او د موسم حال او کرم صوبې مود احمد الله ناوریدي د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان او د امریکا خارجه وزیرانو ټلیفوني خبري کړي. په دې اړه باندې کارپو طاهر خان دا نظر لري.
پاکستان اوس څه نظر دی؟ د پاکستان راتلونکي لپاره څه نظر دی؟ امریکا هم غواړي چې خپل نظر پاکستان سره په ځینې شیانو باندې شریک کړي. نو دا خبرې زه ډېر مهم ګڼم.
د خیبر پختونخوا په سلور ضلعو کې د پولیو پر ضد باندې د ساسکو مهم شروع شوی. دغه سلور دلی کمی کمی دي.
دا مهم دلته جی په خیبر پختونخوا کې په 4 ضلعو کې کیږي. یو هو سوابی ضلع دی، ورسره هری پور دی، سوابی ضلع دی او تورغر ضلع دی په هزاره کې.
په قبایلی سیمو کې مدني ټولنې فعالان، سیاسي کارکونکي او زده کوونکي وایي
پاکستان په جوړول کې د قبایل دوست خلک تدره مایوسی ضرور شته. نیسته د پاکستانیت په نظر سره څوک نه کوي. د پاکستاني حقوق چې کوم میلاو دي هغه نیسته نه میلاوي.
دا او یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان او د امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې اترې شوې دي او په دغه خبرو اترو کې دواړو د خارجه وزیرانو یو بل ته د خپلو هیوادونو د دورې بلنې ورکړي. په دې اړه تفصیل رابعه اکرم خان.
تیر شپه د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان خارجه وزیر خواجه سیف سره په ټلیفوني خبرو کې د خبرو اترو عمل روان ساتلو لپاره د امریکای د دورې بلنه ورکړې ده. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د آزادۍ ورځې په اړه مبارکي ورکولو لپاره خارجه وزیر خواجه سیف ته ټلیفون کړی وو. د پاکستان خارجه دفتر له خوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې د ټلیفون د لارې د امریکای د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه وزیر خواجه سیف وینا وه چې امریکای سره د شراکت داري عمل نور هم مضبوطول غواړي. په دې موقع خواجه سیف دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د امریکې نوې پالیسي راتلو پس پاکستان امریکې سره د کار کولو تمه لري. خارجه وزیر په وینا چې د پاکستان موجوده مشرولي امریکې سره د خاړي کو لپاره ژمن دي. د دا هم وویل چې افغانستان کې امن پځې کېدو سره به ګټه پاکستان ته وي او د پاکستان د پرمختیا انحصار د افغانستان سولې سره دی. د امریکې خارجه وزیر سره خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر هم نوموړي ته د دورې بلنه ورکړې ده، کوم چې د امریکې خارجه وزیر قبول کړه. د سیمه ایز چارو کارپوه خبریال طاهر خان دا ټلیفوني خبرې مهمه ګڼي.
هغه خبره ده چې پاکستان کې اوس یو نوی وزیر اعظم دی، نوی خارجه وزیر دی، یو نوی نظام دی. امریکا دا هم واړي چې د پاکستان د دې حکومت سره لدی چې دا د مسلم لیگ نوم هغه یو حکومت دی، لیکن خارجه وزیر اوس پاکستان کې راغی. نو دا هم امکان ده چې غواړي چې د پاکستان اوس څه نظر دی، د پاکستان د راتلونکي لپاره څه نظر دی. امریکا هم غواړي چې خپل نظر پاکستان سره په ځینو شیانو باندې شریک کړي.
هم دی لړکی د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وای
چې پاکستان باندې کوم پرېشر دی هغه څومره حدا پورې واشي. یو خاص حد نه زیات اچول هم اگر نشي بیا ډېر زیات به اکسپلسیو کیږي، خو پرې خوده هم نشي. نو دې کې دا خبر روانه چې کل بالکل ما سې دوته را جوخته شي بیا لږ ډېر اخوا دې خو نه نشي دی وایي. نو ځکه خبره کله داسې ښایي چې بس جګړه ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نه اهل کېدو او د نوي کابینې جوړېدو پس د پاکستان او امریکې ترمنځ لومړی د اعلی سطحې رابطه ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې د امنیتي ځواکونو و تنه وجل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. تر ټولو لویه پیښه کې تر ورځ ناوخته د بلوچستان په هرنۍ ضلعه کې د اف سي ځواک په یو ګاډي د ماین چاودنه شوې چې پکې د دغه ځواک شپږ تنه وجل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دې برید ذمواري بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بلوس لیبریشن آرمي منلې ده. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ خبریال ایوب ترین راکړي.
د کوچ څخه وختیز لورته پرته د هرنای په کوست سیمه کې تیر ماشام هغه مهال د پاکستان د سرحدي عسکرو پر یو لاري باندې د ریموت کنټرول بم چاودل شو دی. کله چې دغه لاري د کوست څخه د هرنای په لور روانه و په پیش کې شپږ سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. څوک چې دا وخت د علاج لپاره د کوچ پر روغتون کې بستر دي. د هرنای ولسوالۍ حکومتي چارواکي چا چې د نوم د نڅرګندول پر بنسټ د پیش تصدیق کړي او زیاته کړي ده چې د ځینو نڅرګندو سانو لخوا د سړک په غاړه ریموت کنټرول بم پټکړل شوی و چې هدف یې د سرحدي عسکرو لاری و. په دې پیښه کې د سرحدي عسکرو لاری په بشپړه توګه تباه شوی ده. د پیښې وروسته په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې په خاطر ټول لوی لارې تړل شوی دي، خو د وروستیو اطلاع پورې څوک نه ونیول شوی. البته د بلوچ خپلواکۍ غوښتونکي ډلې یعنی بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. بل خواته تیر ورځ د بلوچستان په پنجګورو لسوالی کې د ناک په سیمه کې د ناڅرګندو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو موټر باندې هغه وخت ټکان وسول کله چې سرحدي عسکر په سیمه کې د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره په ګزما وتلی وو. په پیش کې یو عسکر مړ او بل ټپي شوی دی. دغه ډول د اواران په سیمه کې هم د ناڅرګندو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چوکۍ باندې د توغندۍ برید شوی دی، خو څه ځانې زیان نه دی اړولی. دلته په کوټ د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری په ارنای کې د سردی عسکرو پر لارې د ریموټ کنټرول بم په برید کې د شپږو سردی عسکرو پر وژنو باندې سخت خواشنی څرګنده کړې ده. تېره شپه په جارسي یو بیان کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې د هیواد لپاره د سردی عسکرو قربانیانې بې ځایه نه دي او چې کوم خلک په دې کې تورن دي حکومت به هغه خلک کله هم معاف نه کړي، ځکه چې دوی د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې خوشحالیانې په غم کې د بدلولو هڅه کړې ده. د نوموړي په وینا چې د وسلوالو ډلو په ضد به تر هغه وخت پورې جنګ روان وي چې تر څو په صوبه کې په بشپړه توګه امنیت نه وي ټینګ سوی. د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره پکار دی چې ولس د حکومت مټې مضبوطه کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې څخه یوازې یوه ورځ له مخه د کوچ پر پشین سټاپ په یو ځانمرګي برید کې د اتو فوجیانو په ګډون 15 کسان وژل سوي وو او د 150 څخه زیات ټپیان سوي وو. په ټپیانو کې 10 فوجیان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان د پیښې سره په کتو دا پوښتنې راپورته کیږي چې ولې بلوچستان کې د نام نه پیښو کې کمی نه راځي. په دې اړه مې په کوټه کې خبریال او څیړونکي شهزاده ذوالفقار سره رابطه برابره کړه او همدغه پوښتنه مې ترې وکړه چې آیا بلوچستان دا مهال وسلوالو هدف کړی او که څنګه؟ نو ښاغلی ذوالفقار وایي
کوم چې دادار نای دی بل علاقو کې نشتا، چیرې کم چیرې زیاد، چیرې چې دی د 15 ورځې پس سبق کېږي، نو میاشت پس کېږي دا دغه. او دا زما خیاله د ګرځ دپاره دا خبره راغلي چې دا داخل موجود دي، داخل صلاحیت هم لري، کمزور شوي هم دی، دغه به خپل صلاحیت مظاهره کوي
بل شرد صاحب. تاسو ګڼئ لکه د پاکستان فوزی مشرتابه یا سیاسي مشرتابه حکومتونه دا وایي چې ضربیازه به عملیاتو او ردل فساد عملیاتو په ټول پاکستان کې د امنیت په برخه کې ډیر فرق راوستي دي، خو دا فرق موږ ته په بلوچستان کې نه تر سترګو کیږي. د دې څه وجه ده؟
نو فرق څه دی؟ بلوچستان کې ګوره خبره راځي چې کم دا په یو وخت کې د درې دغه واقعیات لکه چې په انفارمل کې څه ویل غواړي چې دا نه دا څه په کلی کې څه ویل دا څه په ډیربکی ټول علاقو کې ویل کم شوی دی.
بل شهزاده صاحب، دغل تکی په بلوچستان کې تاسو غنی چې اوس زیات لکه مونږ د بلوچ بلتون بو غختون کو هغه حل ځلې مونږ ولیدې چې هغه کمی شوې دي، بیا د نور وسلوالو ډلو هغه حل ځلې کمی شوې دي، خو دغل تکی بیا هم د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش یا د طالبانو یا د فرقی ډلو هغه حل ځلې او ماغه سره برقرار دي، هغه کې څه کمی نه راغلی؟
هغه زیات شوي دي، هغه زیات شوي دي. هغوی ما خیال اول موجود وو، مګر دا وو چې خلک شاید دا ایکسپټ کړي وو چې اوس دا د اسلامک ملیټنس کې دی دا ختم شوي دي، دا شاید دا خلک دا قبول کړي. لیکن که تاسو دغه لیکلي وو چې 13 کې چې دوی سمو واقعات شوي دي، بیا په دا کال کې چې دوی مسلم کې مولانا ادری خلاف کلا، ما همیشه دا خبرې ما نه لیکل دا دی چې دا خلق موجود دی اور خپل موجودگی احساس دا کوي چې موږ هر ځای دا کولی شو، هر ځای کولی شو. دا زموږ استراتیجیک دا دی چې ډېر وخت موږ کم کم شو، خپل پریزنس کمولی شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، او اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی، په دې اړه تفصیل د فتن جمع راکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ایمرجنسی آپریشن کوارډینیټر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو وایرس موجودګي او د خورېدو له وجې کمپاین پیل کړی شوی دی. د پوینا په دې کمپاین کې به د سلور واړو ضلعو شپږ لکه شپږ شپېته زره ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي.
دا مهم دلته چې په خیبر پختونخوا کې په چار ضلعو کې کیږي. یو هو سوابی ضلع دی او ورسره هری پور دی او سوابی ضلع دی او تورغر ضلع دی په هزاره کې. دی کې د وایرس خطره چې کوم دی هغه لږ زیاده دی ځکه چې ڈسٹرکٹ کو تعلق دا انٹریکشن دی دغه سره راول پنڈی سره اور راول پنڈی اسلام آباد په انوائرمنٹ کی دغه سره سرکولیٹ کی وائرس.
د پاکستان پولیو مخنیوی کامی ادارې تر مخه د خیبر پختونخوا سره سم د ملک د نورو صوبو په حساس ګرځول شوی سیمو کې به هم دا کمپاین مرحله وار چرولې شي چې پکې د پنجاب ځینې سیمې کراچۍ او کوئټه بلاک شامل دي. د یادې ادارې کوارډینیټر ډاکټر رانا صفدر مشال اړیو ته وویل چې په مجموعي توګه به 3 ملیون د 500 کالو ماشومانو ته د پولیو مرض نه د حفاظت څاڅکي ورکول کیږي.
د پولیو مرض خورېدو موسم کې د دې مخنیوي لپاره به په باقاعده توګه زموږ کمپاین په ستمبر میاشت کې شروع کیږي. د ستمبر نه د دسمبر میاشتې پورې به په قومي کچ او د ښارونو په سطح دوه کمپاینونه پیل کیږي او په دې کې به موږ کوششونه کوو چې کوم ځای کې دا قسمه وایرس خطره زیاته ده د هغې مخنیوی وکړو.
د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي دا دعوه کوي چې د تیرو کلونو په نسبت سږ کال د پولیو په مرضي قابو موندلې دی. داسې اندازه چې د پولیو په کیسونو کې کمی راتلو نه کیږي. د چارواکو په وینا چې د صحت نړیوالو ادارو هم په دې اړه د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده. د پولیو مرض مخنیوي کامی ادارې تر مخه سږ کال د قبایلي سیمو نه هم تر دې دمه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی کوم چې په کال 2014 کې 2 او په کال 2015 کې 14 وو. د یادې ادارې د رپورټ تر مخه کال 2014 کې په ټول ملک کې 6 د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو خو سږ کال د واضح کمی سره تر دې دمه په ملک کې 3 د پولیو کیسونه رامخته شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ژمنې سره سم څنګه تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې څه حالات روان دي او څه پرمختګونه کیږي، د هغې په اړه باندې تاسو مونږه هم په هغه ګړی هم په هغه لمحه خبرو. هم د دغې ژمنې سره سم راپورونه داسې دي چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو سنیټرانو د نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات کړي. په دغه ملاقات کې څه خبرې اترې شوې دي په دې اړه باندې همدا اوس د اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله را سره دی. احمد الله ورغه نه تفصیل پوښتو. احمد الله، ستړی مشي او کدا راته ووایي چې د دغه ملاقات تفصیل څه دی او په دې ملاقات کې څوک شامل وو؟
حاجی مومن خان افیدی، اورنگزیب خان، غلام الرحمن، ساجد حسین، سجاد حسین پوری، محمد صالح شاہ، ساج محمد افیدی اور سینیٹر نجم الحسن کسن گئے شاید خاقان آبادی سر ملاقات کرے دے اور لمبے خودی بخل خیال کا شاید خاقان آبادی کا وزیر اعظم جو ردی مبارکی ہے جو خوش ملے کا شیزا اڑان دے دستا سن گرام کتنی سجا رہے پر جمن خبروں کے لیے ناغی ویلا چې نور خبر پر څنګه موږ په خاطا اصلاحات او ایدار شانتی اختیار چکن دے اغم دے وزیر اعظم سے پر خبر وکلے یہ پیر پر اندرانو دا پر گڑا رسکنا واسی پر خاطا چکن اختیار دے تن قانون دے ساغی دے جنا آغا سنہ خود ترقی سے بھی اول اغا خلق پر ہم دیر جات مشکلات دی نو بار بار من سردا وادی شی چې په فاده کې اصلاحات د کوم اور سره شانتي دغه ته چې دا کوم قانون دا به ختمول شي نو خدای دې دا قانون جوړ ته زړه دغه سیمه نه ختم کیږي چې انده دې موجوده حکومت یې دې پر دې اعظم چې کوم نواز شریف چې هغه ته دغه اصلاحات شي دې په کار کې هغه باندې هم کار زر تر زر وکړل شي او موږ وایو چې فاته هم دا هغه قانون دې کې شامل کړو.
احمد الله دارا ته وایي چې دا خود قبایلی سیمو چې کم سنیټرانو د هغوی غوښتنې وي د وزیر اعظم خاقان عباسی نه، وزیر اعظم خاقان عباسی د دې په جواب کې آیا کوم ژمنه کړې ده دوی ته کوم داسې ډاډ ورکړی دی؟
د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم خبري دغه جاري کړل شوی دی، پرېس ریلیز کوم جاري کړل شوی دی، نو په هغې کې خو داسې څه نه دي ویلی شوي چې آیا وزیر اعظم وویلي چې اصلاحات یا د اختیار خاتمې لپاره لکه موږ دا به یا په راتلونکي څو ورځو کې یا څه نیټه داسې نه ده ورکړلی شوي په پرسان دغه کې کوم چې پرېس ریلیز دی. خو دا ده چې وزیر اعظم دا ویلي چې په فاټا کې کوم لکه روان چې کوم حالات دي د هغې په حوالې سره او دغه شانتي هغه سره تعلیم د انفراستراکچر چې کوم دی د هغې په حوالې سره د صحت په حوالې سره چې په دغه سمې منصوبې دي هغه د زر تر زره مکملولی شي. وزیر اعظم دا خبره پسې هم کړي ده چې ډېر زر چې کوم دی هغه به دوی د فاټا دوره هم کوي او دوی غواړي چې فاټا چې کوم دی هغه په قانون بهیر کې شامل کړل شي. دغه چې کوم هغه د اصلاحات حوالې سره خبرې دي چې لکه مطلب دغه ساعت چې کوم دی لکه دوی دا بچېږي قلار ځکه چې د وزیر اعظم لخوا دا
ډېره مننه احمد الله یو جهان مننه.
دا مشال رادیو
دا شورو د ورځې
19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سوځو اف آر لکی سیمیتا چرته چې د هیزي ناروغي خوره شوې ده په دې اړه تفصیل عمر درات راکړي.
نیمه قبایلی سیمه اف آر لکی اوسیدونکي وایي چې په لرو پرتو سیمو شادي خیل او خوښه کې په خلکو کې هیزا ناروغي خوره شوې چې لوی وړه په دغه مرض اخته شوي. خو د دوی په وینا سیمه کې د صحت هیڅ سهولتونه نه لري چې د صحت په واړه واړه مرکزونو کې یو ډاکټر موجود نه وي. دوی غوښتنه کړې چې ورته د خصوصي د واکسین ټیمونه ولېږي او د صحت اسانتیاو باندې د دولت غور وکړي. اف آر لکی اوسیدونکي شاکر بیټنی وایي
یو میاشت کېږي چې هیزي مرض لګېدل ده په درجنو خلکو کې نیولې دي. هلته ډینسپنسریانې چې کومې دي هغه نه هونې برابر دي. کومې جنډي سارجن چې ده هغه هم درومي هلته نور عمله به حاضره کړانګي سي هسپتالونه تقریبا لوګ دي.
اف آر لکی شادي خیل اوسیدونکي ملک حسن خان وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي او د خصوصي ټیم غوښتنه کړي.
ډېر سره خلک ډېر یو دوه کسان خو دي مرسو او ارمي سره ډېر کسان دي دي موږ وال کډېر زیات مشکلات تونه دي په شکانه ډاکټرانو څو زریانو څخه په شه ډاکټران موږ ته په چار دي چې فوراً ځان ورسوي. معصومانو کې دا زرو کې دا او مسترو ته لګي او کم ته لګي سره.
اف آر لکی یو بلوسیدون کې احمد میر د غلطه د یادې ناروغي او صحت سہولتونو د نشوالی پاړه وای
هیزي مرز لګیدل د شادي خل او دوا علاقې شه او ډیر خلک سخت تکلیف شه مبتلا دي. علاج معالجه هیڅ سہولت موجود نسته او خو کې د پهاړي علاقې دا خلک ډیر مشکلات سره مخامخ دي. نو موږ له هغه د ریکوېسته حکومت نو چې موږ ته د زړه نظر کوي چې سہولیات فراهم کړي کنه خلک ډیر زیات تکلیف ته ماشومان دي زنانه دي بډاګان دي تر اوسه پورې موږ ته څوک راغلي نه دي. تر اوسه پورې موږ دې هم نه دي پیژنو یې هم نه څوک دلته ډاکټر دې څوک دې سنسر دې څوک دې
کلامو چې په دې اړه د اف آر لکی صحت محکمې مشر ډاکټر شمس وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې دوره یې کړې او دغه سیزن کې یاده ناروغي خوريږي.
میز پرسنلی خپل لوري او موست اف آر لکی دا موجود و غنا صادقېل پخېل او دا ټول ایریا زم پرسنلی وکړل دا ستې نه خوند څه سیزن دی کنه دوره مو خپل کړی دو بهم سلام موست اف حاضر وی او جکیم ابسنت وی هغه خلاف میز اکشن خو می مقابل نه جسو کې ابسنت وی کنه میز په لیول باندې وختای میونایزیشن او په ایسا مثلا نه صاحب
د سیمه اوسیدونکو وایي چې د صحت محکمې مشران په پورا کال کې هم د خپل سټاف او صحت مرکزونو حال پوښتنه نه کړي او د سیمه بهر په لکی کې ناست وي. سو متعلقه اعلی چارواکي دې د دې نوټس واخلي او د دوی په مشکل دې غور وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د قبایلی سیمو زده کوونکي سیاسي مشران او د مدني ټولنې فعالان ټول د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د نور پاکستان د ولس دي. په دې اړه باندې تفصیل احمد الله راکړي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو یو مشر ملک قسمت خان وزیر وایي چې د ملک د نورو برخو اوسیدونکو په شان د فاټا اوسیدونکو هم د اولې ورځ راهسي د ازادۍ ورځ مانځي خو افسوس په دې کوي چې تر اوسه ترې نه خو اف سي آر قانون ختم کړی شو او نه ورته د ملک د نورو وګړو په شان حقونه ورکړی شو. د نوموړي وینا وا چې په نور ملک کې یو قانون او په فاټا کې بل قانون وي نو قبایلي ولس به څنګه ځان ته آزاد وایي.
پاکستان په جوړول کې د قبایل دوست خلک ته د مایوسي ضرور شته
پاکستانیت په نظر سره څوک نه کوي او د پاکستانی حقوق چې کوم ملاو دي هغه موږ ته نه ملاوي او د پاکستان آئین او قانون او میز بندې لاګو کیږي نه لهذا د فاټا د خلک دغه ورځ منو کول نه خو انکار نشته خو هغه خوشي او هغه اظهار دوی نشي کولای لکه څرنګه چې د نور پاکستان خلک
بل خو د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اجاز مومند وایي چې قبایلی ولس د فاټا اصلاحاتو هرکلی کړی او غواړي چې نه صرف اف سی آر د ختم کړی شي بلکې های کورټ او سپریم کورټ د هم تر فاټا وغځولی شي نو تر څو چې حکومت یې دا غوښتنې ونه مني تر هغې قبایل ځان ته آزاد نشي ویلی.
قومی اسمبلی کی کم بل پرو او اغی کی قبائل چغی وای چې وای منګل دی بنیادی حقوق تیرا کی سر عدالتونه درا کی اوس حکومت پدې معنی عمل درآمد نه کوي دا ازادي کی کم بدی ملک کیږي کم مرات دل دخل کو تحصیل دی اغه مرات اغه خلق کو ته حاصل نه دی نو اغه کی د پاکستان جنډه سوتی نو دا اغه پر کې شکوم دی دلی هم ډیره زیات دی نو دا ازادي داسې نه ده چې څنګه په پنجاب کې منوي کی کم په اسلام آباد کې سلیبریټ کیږي او کم په ایجنسو کې کیږي نو بدی ازادي او پاک ازادي کړي غټ فرق دی.
مشال ریډیو ته وګی د وخت د کمې لوجه مو دغه راپور ته ورته مکمل نشرنو کو د خبرونو لنډیز د فرخنده سند
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته د امریکا له دورې بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه دفتر لخوا نن جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ریکس ټیلرسن تیر شپه خواجه آصف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته د پاکستان د ازادۍ د ورځې مبارکي هم ویلې ده. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په هرنای ضلع کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړې بمي چاودنه شوې چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي دي او لږ تر لږه دوا جوبل دی. د ای پی خبری ایجنسی ته خبر تر مخه د پیخ زمواري بلوچ لیبریشن آرمی منل ده. د خیبر پختونخوا په سلور حساسو ګرځول شو ځلو کې د نن نه د پولیو زد ادری ورسنه کمپاین پل شو دی. په دغه ځلو کې سبابای تور غرب بنیر او هریپور شامل دي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې نن د نه پورس د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په پوځي کاروان سنوجن کې بریز شوې چې پکې یو عسكر وژل شو سلور نور ژوبلتی. په افغانستان کې وسوالو طالبانو په یو پرانیست لیک کې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ویلي په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیرې د زیاتولو پر ځای باید امریکا له افغانستانه ووزي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به ډیر زر د افغانستان په اړه خپل پوځي ستراتیژي اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هغې وروسته د نسلي توپیر په کلکو ټکو غندنه کړې چې په ورجینیا ریاست کې د سپین پوستو خلاصو پر ضد د مظاهرې په وخت کې وخزه وژل شوه. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته ویل نسلي امتیاز او شیطاني عمل دی چې څوک هم د دې په بنیاد تشدد جوړوي هغه مجرمان دي. او د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ولسغت کړی چې د یو مضبوط او متحد هیواد په جوړولو کې او د ملکی ادارو نه د درغلیو په ختمولو کې له د سره مرستې وکړي. هند نن د اګست په 15مه د خپل ازادۍ او یایمه کلیزه لمانځي.
د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد ناوریدو او اوس د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د رفت انجم ناور.
انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل اداري کې لیکي چې د امریکای سینیټر جان مکین تیر هفته د افغانستان لپاره یو ملکی نظام پلان جاری کړی دی د څه لپاره چې د امریکای د پخوانی پوځیانو او استخباراتي چارواکو نه مشورې اخیستل شوې دي. اداري وایي چې خدا د پاکستان لپاره خبرداري ده ځکه چې د جان مکین پالیسي پاکستان ته دا دړه کور کړي چې که پاکستان د وسلوالو ډلو مرسته کوي نو پاکستان ته عسکري سفارتي او معاشي توګه ډېر زیان رسېدای شي. اداري زیاتوي چې د امریکای امنیتي صلاحکار ایچ آر میک ماسټر او نور مشرانو کاروهم دا تګلارې د خپلولو اشاره ورکړي. اداري وایي چې د واشنگتن د اسلام آباد نه په بیا بیا د غوښتنې چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي خو پاکستان په سیمه او افغانستان کې امن پر ځای کولو لپاره د خپلې برخې نه زیات کار کړی دی. خو د امریکا بیا هم د پاکستان سره سلوک سم نه دی خو پر ځای د دې چې امریکا د پاکستان غوښتنې کوي په خپلو کمزوریانو بیا نظر واچوي. اداري زیاتوي چې ترهګرې پر ضد جنگ کې پاکستان د ټولو مهم کردار لوبولی او د امریکې دفاع وزارت دا خبره په ډاګه منلې هم. اداري لیکي چې جان مکین یو ښه کردار لوبولی شي که امریکا په افغانستان کې امن پر ځای کول غواړي. د سیمې پیچیده او نازک حالاتو ته پکتو امریکای سینیټر جان مکین موثره او لچکدار فریم ورک د لارې کار کول غواړي چې دا شان د سیمې امن پر ځای کولو پر پولیسي مرستو استخباراتی معلومات او تجارت مخ په وړاندې بوتللی شي. اداري وایي چې د دې لپاره د ټولو مهم د ملکونو ترمنځ بېدباري ختمول او اعتماد فضا زیاتولو ضرورت دی، ځکه چې په تېرو وختونو کې هم د دې له وجې دا قسمه کوششونه ناکامه شوي دي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د روانې میاشتې شپږویشتمه نېټه د ښځو د برابرۍ نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کېږي. د دې لمانځلو مقصد په نړۍ کې ښځو ته د سړو برابر حقونه ورکول دي. اداریا وای چټی ترقی یافتہ ملکونو کے زنانا تر سڑو برابر حقونه حاصل دی. خلبہ زمان غزم کمل کے داس قسم حقونه نه تسلیم اول کیگی. دلتا اوسم د غیرت پنوم د خزو وجنی او د سوری په شکل کې په خزو زیاته کیگی. اداریا زیاته وی زم کمل کے د خزو آبادی د سڑو پنیمه دا خو په فیصله سازی کې دا غو حص کردار نشته. په پارلیمان او اسمبلو کې په یوزې ادرې دو پر ځای خپل کې تقسیم شي. د سل وجه چې د خپل حقونه لپاره په موثر توګه आवाज نشو چتولې. اداری پمنا زم پټونه کې پاملي جون کې خزو ته یوش می مشکلات را مخته دي. په هیڅ یو سانګه کې دوی ته برابر حقونه نه ملاویږي. د ښځو متعلق به د ټولنې رویه بدلول وي او د دې لپاره ضروری ده چې تعلیم، میرټ، پوهې او قانون دی وکارول شي. اداري اخره کې وایي چې د وړوکوالي راهسې دي د ښځو د حقونو احترام په اړه تعلیم ورکړی شي او سورا او نور داسې روایتو رسمونه دې ختم کړی شي. د زنانو د حقونو لپاره جوړ شوي قوانین دې مؤثره کړی شي چې ښځې د ملک په پرمختګ کې خپل کردار ولوبوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې تاسو ته دوه لیکنې وړاندې کوو. په لومړي دغه سټراتفورډ سیرین دی ادارې لیکي چې په پاکستان کې د منتخب او غیر منتخب ریاستي ادارو ترمنځ کړکیچ د دغه هیواد د ازادۍ د ورځې نه شروع شوی. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي چې دوه شخصي امنیتي کاروباري ادارو ټرمپ انتظامیې ته تجویز ورکړی دی چې افغان جګړه دي شخصي کاروباري ادارو ته حواله کړل شي. د دغو دواړو لیکونو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. په امریکا کې د استخباراتي سیړنو ادارې سټراتفور په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په حواله لیکلي چې دغه هیواد د جوړېدو نه تر اوسه دغلته د منتخب او غیر منتخب ریاستي ادارو ترمنځ مزاحمت روان دی. دغه هیواد بنیاد د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په دښمنۍ کې خودل شو او دغه هیواد پوز هر وخت په دې هڅو کې وي چې څنګه هیواد په سیاسي توګه غیر مستحکم کړي او د سیاسي مشرتابانه د ملک واک اختیار کړي. د راپور لمخه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم نواز شریف نااهله ګرځول او بیا د هغې نه پس د پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف لخوا د پیغورونو لړۍ په اصل کې په دغه هیواد کې د منتخب وزیر اعظم او پوځي ادارې ترمنځ د روان کړکیچ ثبوت دی. هم د دغې له وجې پوز سلویخت کالا په اقتدار کې پاتې شوی، خو د پوز نه علاوه د دغه هیواد اعلی عدلیه هم یو پیاوړې اداره ده چې منتخب وزیر اعظمان یې له واکا په وتو مجبوره کړی دي. بلخوا امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د نږدو سو هفتو کې د شخصي امنیتي کاروباري ادارو دوو مشرانو ټرمپ انتظامیې ته تجویز ورکړی دی چې په افغانستان کې روانه جګړه دی اوس هغه شخصي کاروباري امنیتي ادارو له ورکړي چې د یاغیتوب په سرکوبه کې تجربه لري. د مجلې په خبره په پاکستان او افغانستان کې د کارکونکو امنیتي کمپنۍ بلیک واټر پخوانی مشر ایرک پرنس ټرمپ انتظامیې ته تجویز ورکړی چې د افغانستان د نگرانۍ لپاره دی د وایسرای په طرز یو مشر وساتي چې د هر څه نگراني کوي او دغه هیواد کې چې کومه خلا د امریکایي سر تیرو د وطن پس رامنځته شوی هغه دی په شخصي امنیتی سرتیرو ډکه کړی. د یوې بلې شخصي امنیتی کمپنۍ ډین کارپ مشر سټیفن فاینبرګ بیا دا تجوید ورکړی چې ټول افغان جګړه د شخصي امنیتی ادارو ته پټه کې ورکړل شي او د هغه ځواکونو ټول اختیار د استخباراتي ادارې سی ای ای ته حواله کړل شي. خو د مجلې په خبره د خوشبختۍ خبره دا ده چې د امریکا وزیر دفاع جیم میتس دغه دواړه تجاویز رد کړي دي او ویلي دي چې په افغان جګړه کې شخصي امنیتي ادارې ښکېلول د افغان شخړې یو مؤثر حل نشي کېدای.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع نړیوال موضوع ته راګرځوم چې د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان په اړه باندې د نوې تګلارې پریکړې کوي. په دغه اړه باندې احمد شبر دا راپور برابر کړی.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ کارونه لاندې بشپړ شوي. جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د مسلې په اړه ټول اختیارات لا هم د میز پر سر دي. د ماتیس په وینا پر دې هم فکر کېږي چې امریکا ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او قراردادیانو ته په افغانستان کې خپل ماموریت پرېږدي. په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو پر مسلې بحثونه روان دي. ټایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د بلک واټر په نوم مشهور خصوصي شرکت انتظار دی چې ولسمشر ټرمپ بلنه ورکړي او دوی د افغانستان د جګړې په اړه خپلې طرحې ورسره شریکې کړي. پرنس ویلي دي که چېرته د افغانستان د جګړې چارې ور وسپارل شي د امریکایي ځواکونو پر ځای به د امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا 5000 قراردادي اجیر ځواکونه وګماري. پرنس وایي چې د دوی له طرحې سره سم به د افغانستان د جګړې اوسنی لګښت چې هر کال 45 میلیارد ډالره کېږي 10 میلیارد ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي مشي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار مک ماستر کوي. ماتیس د جون په میاشت کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به دا ستراتیژي اعلان شي، خو پر جولای دا د دوی اونۍ اوښتې دي او لا هم دا ستراتیژي نه ده اعلان شوې. په جرمني کې میشت سیاسي چارو کتونکی روح الله احمد زی وایي چې د ستراتیژي د ځنډ علت د سیاسي او پوځي هلو ځلو همغږه کول دي.
زه فکر کوم چې نظامی تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي. دا په دې معنی ده چې دغه پخوانی حل ځل چې د ولسمشر اوباما د واکمنۍ په وحال سوي او تر اوسه پرې روانې دي، دا به دوی غواړي چې بالکل بل لوري ورکړي. او دې کې د سنا مجلس هم را روان ده او فکر کوم چې یوې میاشتې وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژۍ چې اوس نوي دوی غواړي اعلان کړي، دا به په سنا مجلس کې بیا هم ورته کتنه کیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له ځنډېدو وروسته د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین له خپل لوري د یوې ستراتیژۍ وړاندیز وکړ. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو غوښتنه شوې ده او امریکایي ځواکونو ته د طالبانو او داعش پر ضد د عملیاتو په برخه کې تر پخوا ډیر واک په نظر کې نیول شوی دی.
دا مشال ریډیو ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی کا امریکا خپل د بندیزونو پالیسی جاری وساتلانو په سو ساتونو کې لایټمی لوزنامې نه په شاکې دی شي. نو موړی دا خبرې پارلیمان ته په وینا کې کړي. تفصیل د ملی حمیرزاده نه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د اگست پر 15 وویل چې کچره امریکا د بندیزونو او جبر پالیسو ته دوام ورکړ نو له نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره ایټمی لوازنامې نه په یو دم په شا کې دی شي. روحانی د پارلمان غړو ته په یو وینا کې چې په ټی وی خبره شوه وویل چې د همدغو پالیسو ناکامه تجربې له امله پخوانی انتظامیه له دوی سره د مذاکراتو میز ته راوستي. نوموړي وویل که امریکا واپس هغه څه تکرارول غواړي نو د اونیو او میاشتو په موده کې نه، بلکې په سو ساعتونو کې دوی واپس خپل حال ورتلی شي چې تر پخوا به نور هم قوي وي. روحانی وویل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی د 2015 کال اټمی لوازنامې ته په ګواښ پیدا کولو سره نړۍ ته دا وښودله چې ښه ملګری هیواد نه دی. پارلیمان ته په خبرو کې روحانی وویل پرستو میاشتو کې نړۍ دا ولیدل چې امریکا نه یوازې د اټمی لوازنامې له مخې کړو وعدو نه پشا شوي، بلکې د نورو یو شمېر نړیوالو موافقو درناوی یې هم نه دی کړی. نو ځکه نړۍ ته دا څرګنده کړه چې امریکا یو ښه او باوري ملګری هیواد نه دی. د اګست پر 10 ټرمپ یو واري بیا په دې خبره زور راوړ چې ایران د اټمی لوازنامې سره سم عمل نه کوي. نوموړي دا لوازنامه خرابه وبلله. په 2015 کې د ایران او نړیوالو طاقتورو هیوادونو ترمنځ اټمی لوازنامه وشوه. دغه تړون له مخې د ایران اټمی فعالیتونو کمولو په بدل کې په دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو د نرمولو فیصله شوې وه. د امریکا او ملګرو ملتونو څارونکو دې نتیجې ته رسیدلي چې ایران د دغه لوازنامې درناوی کړی دی، خو بیا امریکایي مشران اکثره په تهران تور لګوي چې د بالیسټیکي میزایلو تجربو سره د لوازنامې سرغړونه کړې ده. امریکا د میزایلو او راکټو د تجربو له امله پر ایران یو شمېر بندیزونه لګولي دي، خو تهران دریس لري چې دا آزموینې د دفاع د مقصد لپاره شوې دي او د لوازنامې سرغړونه نه ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګي تاسو پام یو بل موضوع تر راغوم. پاکستان او پاکستان او هند د خپل آزادۍ او یایما کلیدل باندې په دې مناسبت سره زموږ همکار احمد شبر د نړیوالو مطبوعاتو دغه راپور تاسو ته وړاندې کوي.
په هند کې د خپلواکۍ د اویایمې کلیزې غونډې په بېلابېلو ښارونو کې ترسره شوې. په نوې ډیلي کې په زرګونو کسانو دغه جشن ولمانځه. د نوې ډیلي غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودي بیا وویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې د هند تر څنګ درېدلی دي.
آتنکواد کے خلاف لڑائی میرے دیش واسی آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی.
ہیواد والو تیری خبر لا اور دو سر بخوش سے چھ موج لا ترزم سر پ مبارزہ کی واسی نی د نڑی ډیر ہیوادونه ل مر سر پر برخه کی مرسته کوي. نڑی د ترستی ہتو پ برخه کی مشت خبر را کوي او نڑی وال ل مر سر وشا پوشا د ترزم پر سے جگڑا کوي. زدا زڑ لا تل لہ غوی مننه کوم.
اور یہی بیشک ہمارے زمان
مودی زیات کړه چھ امنیت تلون وای تو ورکو او هند سمندر لاری د حواله لاری او د مزکی لاری د بریډونو د مخنیوي ورتیا لري. موجی بیا وویل چې د هر را سایبر بریډونو مخه هم نیولای شو. لنشتې درې میاشتو را پدې خو له چین سره د همالیا په ستراتیژیک سره د سیمه کې د هند او چین اړیکې خړپړ شوې دي او د دواړو لوریو پوجان یو ډول په تیار سي حالت کې دي. د هند ارونچال پرادیش ایالت پر سر په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزې له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد مشکل لري. له 1928 کال را پدې خو چې هند او پاکستان سره بیل شوي دي د کشمیر پر سر لانجه لري. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي. بل لور ته په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته پرون وویل موږ په پاکستان کې هر ترورست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. جنرال باجوا دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان یو. تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه شپږ عسکر پکې ووشل شول او دوه نور ټپیان شول. دا چاودنه د پوځ په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې وه. د بلوچانو د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د صدر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چاري مخ ته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزوري کړي خو دغه هیواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډېره همکاري نه کوي. اما بیا هم سیاسي حالات په دغه هیواد کې یو ډول ترنګل ښکاري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
تاسو مشال ریڈیو تا وگی د افغانستان د افغانستان جمهور ریاست د افغانستان لپاره د روس د ځانګړي استاد زمیر کابلوف هغه سرګندونه غیر مسؤلانه بللي چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستانه ووزي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم ګڼي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د سې شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې ویلي دي بهرني پوځیان د افغانستان نه ووزي. ښاغلي آزاد وویل چې د کابلوف سرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
امریکایي ځواکونو موجود افغانستان کې او په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یو مهم رول دی. یعنی دا د افغان حکومت سره په امنیتي ستراتیژیک تړون کې او ټول هغه نړیوال قوانین چې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او دا چې کومه اندېښنه روسیه د دې څخه لري دا باید دوی خپله ووایي ولې د دې موجودیت څخه لري.
دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف تیره ورځ له یوې روسي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې د داعش او ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ماتې خوړلې او باید خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. ښاغلي کابلوف دغه شان ویلي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ستونزه نه لري، خو دوی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه روسي چارواکي شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل د امریکا د ماتې په معنا بللې او ویلي دي چې جګړه په دې شکل نه ګټل کیږي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لیږلې او له رسنیو سره هم شریک کړي، له نوموړي غوښتي چې امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا لومړی ځل نه دی چې روسي چارواکي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د ناکامۍ خبره کوي، بلکې له دې وړاندې په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیست کې ویلي وو نه پوهیږي امریکا په افغانستان کې کوم اهداف تعقیبوي چې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نه بریالي کیږي. هغه د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون په غونډه کې ویلي چې د افغانستان مسله په جګړې نه حل کیږي او دوی هڅه کوي طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. خو د یادونې ده چې دا هیواد له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او پیسو په همکارۍ تورن شوی او د راپورونو له مخې د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوالو پر ضد طالبان تجهیزوي، هغه مسله چې روسیې رد کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ماموریت سرنګوالی د انتقاد وړ ګڼي، خو وایي له افغانستانه د یادو ځواکونو وتل نویو جګړو ته لاره هواروي. له ډلې جنرال داود امین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې امریکا یا د ناټو کوم قوتونه چې د افغانستان د حکومت په خاطر راغلي دوی هم یو څه ستونزې لرلې. موږ دا نه شي کېدی چې روسان اوس ووایي چې باید دوی ووځي او افغانستان ترکې، دوی ناکامه دي. نو دا به یو بله جګړه وي چې روسان به په افغانستان کې لکه مخکې شروع کیږي او خپل منافع چې کومې لري دلته البته هغه منافع په خاطر دوی بیا هم مداخله وکړي.
بل خوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان نامنۍ او د روسیې په ګډون یو شمېر ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي او ورنه د خطر احساس لري. د دې جرګې غړي آریان یون وایي امریکا باید په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم په وړاندې د جګړې د بریالي کېدو په هدف په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي او دغه شان په پوځي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د جدي اصلاحاتو پر امرسته کولو به پرې نږدي چې پر دغه وزارت د بودیجه بند شي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست وایي د کورنی چارو وزارت نوی رهبری د اصلاحاتو هر اړخیز پلانونه لري، خو د زیاتو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول توان به د پولیسو په لیکو کې د فساد له منځه وړلو او د اصلاحاتو لپاره اقدام وکړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو له کبله دی پر دې وزارت بودیجه بنده شي. دی وایي انشاءالله هغه برنامه چې موږ او د وزارت نوی رهبري لري په عملي کېدو به خبره هغه ځای ته ونه رسیږي او موږ به ډیر ژر هغه پلانونه او برنامه چې په مخ کې لرو له پلي کېدو به تاسو ولسته معلومات درکړو. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوي نومان وایس احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل که د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات را نشي بودیجه نه ورکوي. ښاغلي غنی همداراز ویل چې د پولیسو په چارو کې د سیاسي نو غیر قانوني مداخلې هم د منلو نه دي. تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی وو. اخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې دا منلې وه چې د ملي اولي حکومت په امنیتي بنسټونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی. په ورته وخت کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د قوماندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارډ قیصر هم څه موده وړاندې اندېښنه ښوولې وه چې په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد، تدارکاتي ناکامۍ او کمزوري مدیریت د دغه وزارت چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د ولسمشر په ګډون یو شمیر سیاسي مشران د کورنیو چارو وزارت په کارونو کې لاسوهنه کوي. د ولسي جرګې غړی عبدالروف نامی وایي که ولسمشر د فساد له کبله د کورنیو چارو پر وزارت بودیجه بندوي، تر ټولو ډیر مسؤلیت یې د ته ورګرځي. دی وایي ډیری وخت د دې پر ځای چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه معلومه وي او پریکړې وکړي، د جمهوري ریاست له لوري مداخلې، سلام مشورې او همداراز متعددې جلسې د دې لامل کیږي چې عمل کولو ته فرصت پیدا نشي او د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د پریکړو صلاحیت ونه لري. د ښاغلي نامی په خبره په افغانستان کې کړکېچن امنیتي حالت ته په کتو لازمه ده چې سکتوري وزارتونو ته د مهمو پریکړو واک ورکړل شي او په چارو کې بې ځایه مداخلې ونه شي. نوموړی وایي د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد له منځه وړل او د اصلاحاتو راوستل ځکه مهم دي چې دغه مسله مستقیما د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز کولی شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورته باجوړ ته د باجوړ خار په لوی سپورتس کمپلیکس کې د جشن بهار په نوم د فوټبال ټورنمنت هم روان دی چې پکې هر مازیګر د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بیرابیلو زلو له دیر شو زیات لوبډلې لوبه کوي. تفصیل د شانواز ترګزی په دې راپور کې.
د باجوړ خار په لوی سپورتس کمپلیکس کې هر مازیګر د فوټبال لوبې لوبغاړي راځي او لوبه کوي. د لوبې ته په زیات شمیر کې تماشبین هم راځي چې په کې د ځوانانو ترڅنګ سپینګیر هم شامل وي. پرون مازیګر هم په دغه کمپلیکس کې د نوخار نه راغلي د فوټبال د لوبغاړو او د باجوړ د یو ځای فوټبال ټیم ترمنځ لوبه روانه وه چې د لوبې تماشه کوونکو څو سپینګیرو په دغه لوبه په خپلو کې سره بحث کاوه.
یعقوب کاکا سونه خېسته گیم دی، ته هم د خپلې زمانې د فوټبال پلیر یې، زه هم پلیر پاتې شوی یم. مونږ د سورو په مینه سناست دا یو سټیډیم دی، پټول باجوړ کې زمونږ نوجوانان مینه لري. سورو خېسته وردیان یې اغوستي، یو انرژیټک گیم دی. مطلب کو دا چې په نورو کې وي او ستا غوندې بوډاګانو دا مینه سونه خوندې کولی.
ما په خپله فوټبال او والیبال او اتلټکس ډېر کړی دی. په اتلټکس کې مې دا مقابلې په پاره چینار د امروز خیبر کې هم ګټلې دي. 100 میټر منډه مې هم ګټلې ده، 200 میټر منډه مې هم ګټلې ده. د فوټبال په خپله خو کلاړي پاتې شوم، اوس د ینګ سټار د فوټبال د ټیم منیجر یم.
نو کډیرا بخه چې کوزمنګ سلارزو مرګرولا او یاد سلارزو کلاړین نوم د سی او ګرونو یو ځای ورکلی شي او دا سرکار زمنګ صدا تعاونو کینو ډیرا بخای.
د باجوړ ایجنسی د فوټبال د ټیم مشر ګلزار یوسف وویل چې د هغوی په سیمه کې هم دا یو د لوبو لوی میدان دی. که حکومت په نورو شپږ واړو تحصیلونو کې هم میدانونه جوړ کړي، نو ممکن ده چې د باجوړ ایجنسی لوبغاړي د پاکستان قومي فوټبال لوبې ته لاړ شي.
د غریبۍ هغه دغه دی لکه زید د پریکټس او د کلاړینو هغه دغه نشته کنه چاغه په مشکل لاړ شي. خو زمونږه مطالبه ده چې مخکې نشي دلته د څنګه د سکاوټ د فوټبال ټیم شته، د کرکټ شته، د والیبال شته. نو زمونږه د پی اس ایم نوم دا مطالبه ده چې کم از کم بیروزګار واړه دي کې لیویز یو ټیم ته واخلي. نو غوښتنه خو ده چې هر ماموندو کې یو جوړ شي، سلارزو کې جوړ شي.
او د ګلزار یوسف پوینه چې دای د نوخار د لوبغاړو سره یو ورځنی لوبه ده، ولې د جشن بهار په نوم فوټبال ټورنمنت هم روان دی چې په هغه کې د باجوړ نه علاوه د ملاکنډ او نورو سیمو له دیر شو زیات ټیمونه برخه اخلي. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، باجوڑ ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
تس مشال ریڈیو ته غوږی او اس د خبرونو لنډیز د فرخنده حسن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه دفتر لخوا نن جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ریکس ټیلرسن تیر شپه خواجه آصف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته د پاکستان د ازادۍ د ورځې مبارکي هم ویلي. پاکستاني چارواکي وایي د بلوچستان په هرنۍ ضلع کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه دوه ژوبل دي. د ای پی خبري اجانس ته خبر
تر مخه د پیښې ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د خیبر پختونخوا په څلورو حساسو ګرځول شوو ضلعو کې د نن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغو ضلعو کې سوابی، تورغر، بونیر او هریپور شامل دي. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې نن د نهې په ورځ د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په پوځي کاروان ځان وژونکی برید شوی چې پکې یو عسکر وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواری منلې ده. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په یو پرانیست لیک کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ویلي په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیرې د زیاتولو پر ځای باید دغه هیواد له افغانستانه ووزي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه به ډېر زر د افغانستان په اړه خپله پوځي ستراتیژي اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې وروسته د نسلي توپیر په کلکو ټکو غندنه کړې ده چې په ورجینیا ریاست کې د سپین پوستو خیلاسو پر ضد د مظاهرې په وخت یوه ښځه ووژل شوه. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل نسلي امتیاز یو شیطاني عمل ده او چې څوک هم د دې په بنیاد تشدد جوړوي هغه مجرمان دي. او د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ولس غږ کړی چې د یو مضبوط او متحد هیواد په جوړولو او د ملکي ادارو نه د درغلیو په ختمولو کې له ده سره مرسته وکړي. هند نن د اګست په 15مه د خپلې ازادۍ او یایمه کلیزه لمانځي.
اوریدونکو هم د سره د مشال لیډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې فرخندا صد او ټکنیکی ملګری جاناتن رامریز ګارشیا ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سپو و تاسو د امریکا غږ ډیوری ډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.